د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې باور چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د پاکستان د لاسوهنو په اړه د افغان حکومت رسمي احتجاج ورسپارلی. په یو بل راپور کې باور چې ملګری ملتونه وایي د عبدالله عبدالله د ټیم څارونکي د رایو د تفتیش بهیر ته حاضر شوي دي. نور موضوعات او په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه ډراما او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د خبرونو سرچکې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ته منصوب غږ په اړه له دوی سره رسمي شکایت ثبت سي، نو دوی به په دې اړه څېړنه وکړي. او په غزه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یوې ډلې نظامي قومندان ووژل سو. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د دې وزارت ویان شي کې مستغنی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د پاکستان سفیر ابرار حسین ته پر کونړ د راکټي حمله په حصاره کې د طالبانو د ورستۍ حمله او د غرض د مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی ملیشو د موجودیت په اړه اعتراض وړاندې کړی دی.
سفیر پاکستان فراخوانده شده است تا یادداشت اعتراض
دی. وای د پاکستان سفیر اوشته سوی څو د ډیورن کرشي له هغه اړې څخه د افغانستان پر وړاندې د ورستو یو لړ تخته پاور پاړه ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعتراض یادداشتونه ورکړي. افغان حکومت د پاکستان سفیر په داسې حال کې احضار کړی چې تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه اندېښنه وښودل سوه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ته منصوب غږ په اړه له دوی سره رسمي شکایت ثبت سي، نو دوی به په دې اړه څېړنه وکړي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ابتدار بعد به صحت سخم از مراجع مرو
دی وای په لومړی سر کې مو د دې ژغ د صحت لپاره د اړوند ادارې څخه د استعلام غوښتنه کړه، لکه څنګه چې مو مخکې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې څخه په دې برخه کې تخنیکی مرسته غوښتیو. دا موضوع مو د هغوی سره یاد کړ تر څو موږ ته سوي اداسات او حکم په برخه معلومات راکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د یکشنبې په ورځ کریم خلیلي ته منصوب داسې غږ له رسنیو سره شریک کړ چې په انتخاباتو کې د ښاغلي خلیلي لاسوهنه په ډاګه کوي. دغه غږ د کریم خلیلي د دفتر لخوا جلی بلل سوی دی. نن سهار د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د مین چاودنې له امله د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او څلور هم ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې چاودنه په سیمه کې د ملي اردو په موټر باندې د چسپکې مین د چاودنې له امله سوي ده. د پیښې مسؤلیت تر دا مهاله کومې مخالفې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي او شپږ نور هم نیول سوي دي. په دغه ولایت کې د ځانګړو ځواکونو د لومړي لیوا ویان احمد جاوید سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال په دې ولسوالۍ کې د دوو ورځنیو پیلسوو تصفوي عملیات پر مهال وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د یاد عملیات پر مهال یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. څرخ د لوګر ولایت یوه له هغو ولسوالۍ څخه ده چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه پکې ډېر تصور کېږي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د څرخ ولسوالۍ د عملیاتو په اړه له رسنیو سره څه نه دي ویلي. په کندوز کې د سړي ترتوونکو سر ګروپ ونیول سو. د دغه ولایت امنی قومندانۍ ویان سید سرار حسیني ازادي راډیو ته وویل نیول سوی کس چې د سړي ترتوونکو د ویلوې باڼه مشر دی، د سړي ترتوونکو په ګڼ شمېر پیښو کې لاس درلود. نوموړي زیاته کړې یاد کس چې غوښتل یې په چادرې کې د یو میل کلاشینکوف سره له پولیسو ځان پټ کړي په خان آباد ولسوالۍ کې ونیول سو. حسیني وویل چې نوموړي عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز ولایت کې په دې وروستیو کې د سړي ترتوونکو پیښې زیاتې سوي دي. بیا هم شرغلست. په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یوې ډلې نظامي قومندان ووژل سو. دا قومندان پر داسې مهال وژل کېږي چې ساعت وړاندې اسرایلو د غزې ترانګې په اکثرو برخو کې بشري اوربند اعلان کړی و. په دغه حمله کې د اسلامي جهاد په نوم ډلې نظامي قومندان دانیل منصور د غزې په شمال کې د خپل کور سره ووژل سو. د اسلامي جهاد په نوم ډله په حماس ډلې له ملاتړ کوونکو څخه ده. په غزه کې د اسرایلو او فلسطین د حماس ډلې د 28 ورځني جګړې له امله تر دا مهاله 1710 فلسطینیان وژل سوي دي چې اکثره یې ملکیان دي، او همدارنګ دروش پیته اسرائیلي عسکر او درې ملکي اسرائیلیان وژل سوي دي. د چین په جنوب لویدیځ کې د ژغورلو ډلې په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورندې پاتې سوو کسانو په لټه بوخت دي. د چین یونین ایالت تېره ورځ د زلزلې یو سخت ټکان ولرزوه، او وروستي راپورونه وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 301 کسان وژل سوي او 300 نور ټپیان سوي دي. د چین ولسمشر د ژوندې پاتې سوو د ژغورلو لپاره د پراخو هڅو غږ کړ دی، او سیمې ته 2500 سرتېري استولي دي. د امریکا د ځمکې پیژندنې د ادارې د راپور له مخې د زلزلې قوه د ریختر په اندازه 6.1 وه. د چین دولتي خبری اجانس وایي زلزلې 2000 کورونه ړنګ کړي او شاوخوا 10000 نور تخریب کړي دي. د اوکرين په ختیځ کې د اوکرينيز واکونو او روسي په لوبې تلغښتونکو ترمنځ په تازه نشته کې 9 ملکان وژل سوي دي. د سیموي چارواکو په خبره د یاد نشته پر مهال شپږ تنه نودنتیسک شاته نږدې په راکټ برید او وسلوال نشته، او درې نور په څلور ساعتونو کې په لوهانسا کې وژل سوي دي. د اوکرين پوز وايي په دغو نشته کې دوی ته کوم مرګ ژوبل نه دا وشته. لوهانسک او دونیسک د روسي په لوبې تلغښتونکو له لوی مرکزونو څخه شمیرل کیږي. په یو بل بدلون کې هالنډي او استرالیي څېړونکو په اوکرين کې د مالزي الوتکه د لویدلو فضا کې سیړنی پیل کړی دی. دغه الوتکه چې 298 پرلی او عملای لرله، د جولای په لسم د اوکرين په ختیځ کې نسکوره سوی چې پرای روسي په لو بیت لغښتو کو باندې واچول سوی. او اروپای ټولي مشران سره ټول سوي دي څو په دغه هیواد باندې د جرمني د حمله سلمه کلیزه ولمنځه. سل کال مخکې په 1914 میلادي کال کې د اگست په 14مه جرمني په بلجیم باندې حمله وکړه. د فرانسې جمهوریت فرانس او اولاند د یکشنبه په ورځ په مراسمو کې د غزې او اسرایلو د خلکو لپاره د هیله مندۍ پیغامونه ولېږل. د دې ترڅنګ د جرمني ولسمشر یوخیم گاوک هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. ښاغلی گاوک هم همدې ته ورته پیغام درلود او ویل چې نړۍ باید د لومړۍ نړیوالې جګړې او شلیمی پیړی نورو جنگلو څخه د یبرا درس واخلی. د خبرونو پای
سموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وباورې چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار او د افغان حکومت رسمي احتجاج لیک ورسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر د توړو کاندیدانو د استادو په حضور کې سم پر مخ ځي.
روان د تفتیش در کمیسیون مسخل انتخاباتي داوی را
په یو بل راپور کې به د عبدالله د کمپاین لخوا د ولسمشر دوهم مرستیال ته د منسوبې صوتي مکالمې د خبرېدو په وړاندې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون پر غبرګون خبر شي. په نور موضوعاتو کې وابورې چې د هیواد نابینایان له حکومت د لوړو زده کړو په برخه کې مرسته غواړي. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو بل برخه اوریدای شي. تاسره وسی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ، څو د ډیورن کرخې له هغې غاړې پر افغانستان د پاکستانی ځواکونو د راکټي حملو او ځینو نورو سرغړونو په اړه خپل احتجاج ورته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن خبریالانو ته ویل چې په دې اړه به د افغان حکومت اعتراض ابرار حسین ته وسپاري. خلک مستغنی وویل د پاکستانی پوځیانو بریدونه او سرغړونه به بې ځوابه پاتې نشي، او د مخنیوي لپاره لارې چارې هم په نظر کې نیول شوې. د ناجیه ساپې پراپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
یو ورځ وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی سلاکارانو د شمیر د زیاتېدو په اړه بحث وکړ، د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به په دریو بیلابیلو برخو کې د پاکستانی ځواکونو د سرغړونو په اړه خپل اعتراض لیک ابرار حسین
موجوده. افغان حکومت سره لومړنی شواهد دا ښیي چې د پاکستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې لپاره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې د تروریستانو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو شمیر ډیر شوی. بل موارد دا دی چې د تخریبي فعالیتونو ترڅنګ د پاکستان پوځ په وروستیو څو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شګل ولسوالیو خپل بریدونه زیات کړي دي، او په دې وروستیو کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د نږدې زور وسلو والو کسانو لخوا حمله بل موضوع ده.
نوموړي وویل د پاکستاني ځواکونو لخوا په افغانستان کې د بریدونو او د دې ښکاره یرغل په اړه به افغان حکومت هم خپله پریکړه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل که چیرې د پاکستان لخوا دغه ډول لاسوهنې دوام وکړي، نو دوی به په نړیواله کچه دا مسله مطرح او خپلې ټولې اړیکې به له پاکستان سره پریکړي، او په نهایت کې به پوځي ځواب ته هم مجبور شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې ورځې په غونډه کې همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونو سره د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتېدو په اړه هم شواهد موجود دي. په دې غونډه کې ویل شوی چې د پاکستان پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو توافقاتو په خلاف په تیرو څو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو خپلې راکټي حملې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه د پاکستان هغه ادارات کړه چې ویل کېږي تروریستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي. احمد شکیب مستغنی
تر ډیره هڅه کیږي چې د ډیورین کرښې له هغې غاړې چې کومې سرغړونې ترسره شوي په دې خبرو سره پرې پرده وغوړوي، خو د افغانستان حکومت سره نورې لارې چارې هم په نظر کې نیول شوي دي. د دغو سرغړونو په دوام کې به ترې استفاده وکړي.
افغان حکومت په کراتو د پاکستان د پوځ لخوا د بریدونو او سرغړونو په اړه خپل اعتراضونه د هیواد ته سپارلي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. یو شمیر څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو له سازمان سره مطرح کړي. دوی په دې باور دي چې پاکستان د دې راکټي بریدونو تر شا مهم اهداف لري، او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د سیاسي مراجعو په واسطه دا ډول حملې بندې او د استخباراتي هلو ځلو له لارې د دغه هیواد پلانونه شان کړي.
د ناجی صاحب پر راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ، او د پاکستان د هغو فعالیتونو په اړه چې افغان حکومت یې لاسوهنه بولي د افغان حکومت رسمي احتجاج لیکې ور وسپاره. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي افغان حکومت ډېر امکانات لري چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ څخه او له دې لاسوهنو څخه لاس واخلي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال د پوځي چارو له کارپوه جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني د مرکه په پیل کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د ادعاو په وړاندې د افغان حکومت د دریس په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د پخوانه داسې اطلاعات موجود وو چې طالبان د پاکستان په حمایت کې هلته روزنه کیږي او دوی ته امکانات برابر کیږي. البته دولت افغانستان پخوا دغه مسائلو ته ډیره پاملرنه نه وکړي، او بیشتر په ډیپلوماسۍ کې چې دوی کیدای شي د مذاکراتو له لارې دغه مشکلات او لانجې چې دي باید حل شي، چې متاسفانه تر اوسه دغه مسائل په مذاکراتو کې حل شوي نه دي او په خپل ځای پاتې دي. او زه امیدوارم چې شورای امنیت او افغانستان دولت یو داسې روښانه پالیسي تلاس لاندی ونیسی او پارلمان سره شریک کاندی چې هغه آینده کې نتیجه ولري، او دغه کومک شي چې په دغه منطقه کې دغه خشونت دغه تروریزم بنیادګرایی چې موجود دي نور د افغانان او پاکستان قربانی و ناخلی.
کوهستانی صاحب، مخکې به داسې راپورونه و چې په جګړو کې پاکستانی ملیشو یا پاکستانی طالبان په برخه اخیستل، اوس یعنی د لومړی ځل دی چې داسې راپورونه موجود دي چې په د مخالفینو په لیکو کې پاکستانی سلاکاران یا مشاورین دوی برخه اخلي، نو ستاسو په نظر اوس مهال د پاکستان دا ډول اقدام څه توجیه کېدای سي؟ یعنی ولې اوس دوی داسې اقدام کوي؟
البته د پخوان هم داسې اطلاعات موجود و چې تقریبا 13 کسان کرنیلان پخوانی او موجود و برحال کرنیلان د سازماندهی او رهبری په طالبان و پلیکو که موجود و په وزیرستان که په پشاور که په کویته که اوس چې زیاد شوه ده دغه چې 2014 کال که دی او پاکستان دغه ته انتظار و چې خارجیان د افغانستان ووزی کوشش لري په افغانستان که نوې محازونه رامنځته کړي، یعنی طالبان د پاکستان په افغانستان کې راسي او دغه پخوانی جریکی جنگ یو جبهوي جنگ ته والوي.
د افغانستان دولت ویلي ک چیري له پاکستان سره د ستونزو د حلولو په برخه کې ډیپلوماټیکي هڅې یا کوښښونه نتیجه ورنه کړي، ځنګړې توګه د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو مسله، نو دوی به ورته اقدام وکړي یا متقابل اقدام به وکړي. ساس په نظر افغان حکومت په اوسنۍ شرایط کې دونه قدرت او وړتیا لري چې د پاکستان حملو ته متقابل ځواب ورکړي؟
زه فکر کوم که دا مسله ډیره کلکیچنه شي. داسې امکانات شته، هم استخباراتي جګړې ته ډیر امکانات لري افغانستان دولت، او ډیر زیات امکانات یې دادی چې استخباراتي جګړه کې توده کې په بلوچانو په منځ کې په خپل سرحدي ساحو کې په نورو ساحو کې هم دومره امکانات لري د افغانستان دولت چې دغه راکتونه چې د پاکستان راځي په کونلونو کې دوی ته ځواب ورکړي. داسې امکانات تر اوسه خو داسې نه دي چې موږ یې ثقیله سلاحو نه لرو. دومره امکانات په اردو کې موجود دی، په پولیس کې موجود دی، او دا امکانات دي. خو موږ دا نه غواړو چې دغه سې وضعیت د دواله ملکونو تر د جګړې مسله پر مخ ځي، بیا دواله ملکونو نشي کولای چې دغه افراطیت په منطقه کې بیا کنټرول کړي.
افغان حکومت ته څه پکار دي چې د دې لپاره چې دا ستونزه د تل لپاره حل کړي باید څه کارونه وکړي؟
زما په نظر دغه مهم ټکی دا دی چې خپله کشفي استخباراتي ادارو ته تقویه کړي، دوی ته صلاحیتونه به ورکړي، دوی ته توظیف کړي چې د دوی مرکزونو ته ډېر فعال شي په پاکستان کې د دې ګروپونو په منځ کې، ملل متحد ته مراجعه وشي، د دې مداخلاتو اسنادونو هغوی ته ارائه شي.
په سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید نورستانی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو لفظي شخړو په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له یونامه سره له ډیرو بحثونو وروسته نن سهار یو ځل بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش له بهیر سره یو ځای شو. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور وویل د رایو د تفتیش بهیر د دواړو کاندیدانو د استازو او د نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې پر مخ روان دی. د انتخاباتو کمیسیون وایي په دوه اختلافي برخو کې د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره موافقه شوې او د تصویب شوي طرز العمل له مخې د رایو تفتیش پر مخ بیول کیږي. صفی الله ستانیزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش د درېدلې پروسې له پیل نه د یوې ورځې په تیریدو سره بلاخره د دوشنبه په سهار د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې پروسې د څار لپاره خپل څارونکي د انتخاباتو کمیسیون ته ولېږل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور په یو خبري کانفرنس کې ویل له دې وروسته به د رایو د تفتیش په پروسه کې جدي ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه چې کاري طرز العمل یې وروسته شوی دی. نور ویل د عبدالله عبدالله د انتخاباتي څارونکو په بیا راتګ سره دا پروسه د دوشنبه په ورځ په دوو کاري شفټونو کې د 200 ټیمونو لخوا پر مخ ځي. خغلی نور ویل د یک شمې ورځې لمه سپهین نه چې د رایو د تفتیش پروسه بیرته پیل شوې د 300 صندوقونو رایې بیا شمیرل شوې دي.
امروز خوشبختانه بر روان تفتیش تیم اصلاحات و همکاری هم پیوست در حضور داشت.
نن له نیکه مرغه د تفتیش له پروسه سره د اصلاحات او همپالنې ټیم هم یو ځای شو. د دوړو کاندیدانو د څارونکو نړیوالو او کورنیو ناظرینو او د ملګرو ملتونو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو په حضور کې د رایو د تفتیش پروسه په نورمال ډول مختزي. خغلی نور زیاتوي چې تر اوسه پورې د 2809 صندوقونو له ډلې 1909 صندوقونه د دغه کمیسیون مرکز ته انتقال شوي چې د ټولو رایو 2.4% برخه جوړوي. دی وایي تر دوه نورو ورځو پورې به د انتخاباتو کمیسیون مرکز ته د حساسو انتخاباتي موادو د انتقال بهیر بشپړ شي. که څه هم د یک شنبې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو د رایو د تفتیش د څلورم ځل درېدلې پروسې په بیا پیل غبرګون وښود، خو د دوشنبې په ورځ د دغه ټیم څارونکي د تفتیش د پروسې د څار لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورغلل. دغه ټیم د څارونکو ډلې مسؤل جنرال امر الله امان له رسنیو سره په خبرو کې وویل د تفتیش د پروسیجر په 12 او 14 ماده کې د دوی د وړاندیزونو لمنل کېدو وروسته اصلاحات او همپالنې ټیم بیرته د تفتیش له پروسې سره یوځای شوی دی.
ماده 12 اومی از میارهایی که از آرا باطل میشه
دولسمه ماده داوه کوم رای چ بتلیگی او یا کوم رای چ یو شانتیک مارکشوی وی د بدل دو میارونه چووی چې له هغه ورسته د محل صندوقونه بیا شمیرنه ته ورزی شپړسمه ماده هم داوه کاندیدانو په اول دور کې څومره رای وړي او په دویم دور کې په لند وټن کې څومره تفاوت نه کړي مونږ پروند مازیګر په شپږ بجو لیونما او انتخاباتو کمیسون سره خبرې کامیاب شو او په دې دو دولسمه او شپړسمه ماده موافقه وکړه
ماده 12 او 16 صورت گرفت
د انتخابات خپل کمیسون چارواکي وي په پروسیجر کې د اصلاحات او هم پالنې د ټیم لخوا د ښه تطبیق وړاندیز شوی و چې د کمیسون عملی کېدو ته ژمن دی لبلې خوا د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د رایو د تفتیش له پروسې سره د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم له یوځای کېدو هرکلی وکړ دغه ټیم یو غړي حلیم فدایي خبریالانو ته وویل د جمهوري ریاست دواړه انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتو د بهیر د پرمختګ او د تفتیش پروسې د پای ته رسېدو لپاره ژمن پاتې شي صفي الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
لبلې خوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کده ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی ته د منصوبې تلیفوني مکالمې په اړه د کمیسیون ته رسمي شکایت وشي نو دوی به یې په اړه څېړنه وکړي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم کریم خلیلی ته منصوبه صوتي مکالمه چې په انتخاباتو کې د نوموړي لاسوهنه کوي پرون له رسنیو سره شریکه کړه د کریم خلیلی دفتر دا مکالمه جالی بللې او غندلې ده په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیل ته د منصوب غاک پاړه تر اوسه د اصلاحاتو او هم پالنې انتخاباتي ټیم او نه هم د خاغلی خلیل دفتر له کمیسیون سره کوم رسمي شکایت ثبت کړی دی د دې کمیسیون وای نادر محسنی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کله دوی سره د غاک پاړه له دواړو خو شکایت ثبت شي دوی به وڅېړي
در این مورد هنوز با ما رسمان کدوم مرجع
تر اوسه په دې اړه لمونږ سره کومې رسمي مرجع سنې دي شریک کړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو پورې اړوند شکایتونو رسیدګي ته ژمن دی مونږ په لومړي سر کې د شکایت د سیاحت په اړه لدوی نه استعلام اخلو او وروسته به لکه د پوخا په څیر په دې برخه کې لملګرو ملتونو څخه د تخنیکی مرستې غوښتنه کوو ملګری ملتونه به د غږ د کاروالي په اړه مونږ ته معلومات راکوي
ښاغلی محسن زیاته کړه په لومړي سر کې د ثبت شوي شکایت په اړه د شکایتونو د طرز العمل مطابق د پوهانو نظر اخیستل کیږي او وروسته یې کمیسون د څېړنې تصمیم نیسي د یک شنبه په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی ته منصوب غږله رسنیو سره شریک کړ د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د رئیس نصرالله بریالي ارسلایی په وینا په غږ کې اورېدل کیږي چې کریم خلیلی وایي ولسمشر او نړیوالې ټولنې له انتخاباتو وړاندې په حکومت موافقه کړې ده بلخوا د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی دفتر وایي چې ښاغلي خلیلی ته منصوب ثبت شوی غږ جالي ده او هیڅ اساس نه لري د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر څو چې د غږ د ثبتولو مرجع معلومه نه شي دوی په دې برخه کې څېړنه نه شي کولای د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وویل کارتیا پیښه شي د غږ د ثبتولو مرجع به هم له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړي د دې ټیم رئیس نصرالله بریالی ارسلایی وایي
ضرورت پیښ شو د هغه زیرکتو مراجعو لخوا نه موږ ته تعذر یو چې بیا هغوی ته د دې ثبوت وړاندې کړو او د هر مرجع نه چې موږ ترلاسه کړی دی هغه مرجع بیا هغوی ته ور وپېژنو
له دې وړاندې هم یاد انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس زولحق امرخیل ته منصوب ځینې ټلیفوني خبرې له رسنیو سره شریکې کړې وې چې ښاغلی امرخیل هغه جالي بدلې وې هغه وخت د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي وو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټولو غږونو د څېړنې په اړه یې له ملګرو ملتونو نه د مرستې غوښتنه کړې خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي کړي بلخوا تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه لا څه ویلو څخه ډډه کړې ده رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو اوس هم د یو بل راپور ته پام وکړئ د امید په نوم د نابینایانو فرهنګي او ټولنیز مرکز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد نابینایانو ته په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو امکان برابر کړي. د دې مرکز مسؤلینو په کابل کې خبریالانو ته وویل اساسي قانون د هیواد ټولو اتباعو ته د لوړو زده کړو حق ورکوي، خو په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې دوی ته دا حق نه دی ورکړل شوی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل کې د استاد رباني په پوهنتون کې د نابینایانو د لوړو زده کړو لپاره ځانګړې څانګې فعال شوې او هڅه کوي چې دا زمینه نور هم پراخې کړي. خان محمد سین دا موضوع په خپل راپور کې څرګندلې.
د نابینایانو لپاره د امید په نامه د فرهنګي او ټولنیز مرکز مسؤلین وایي چې د حکومت او ځینو نورو ارګانونو لژبنو سره سره په تیرو 14 کلونو کې دوی له لوړو زده کړو نه محروم پاتې شوي دي. د دې مرکز مشر سید محمد یزدان پرست د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د نابینایانو لپاره د مسلکي استادانو او تجهیزاتو نشټوالی د دې سبب شوی چې د هیواد ډیر نابینایان له لوړو زده کړو بې برخې شي. د له حکومت او په تیرو د لوړو زده کړو له وزارت وغوښتل چې د کانکور د ازموینې او په پوهنتونونو کې د تحصیلاتو په دوران کې د ورته د بریل د لیک او د اشارو د ژبې سیستمونه فعال کړي.
ما 12 سال کسی که دیده نمیتونم در مکتب درس میخوانم. زمانی که امتحان کنکور میایم
ز چته نشم لیدلای دولس کاله په خونځی کې درس لولم، خو کله چې پانتون تزم کنکور نشم ورکولای زکه چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د نابینایانو لپاره د کنکور پر مهال مسلکی استاد د بریل لیک او د اشارو د ژبې سیستم نه لري. حکومت د مال خپل کمزوري نه قربانوي.
د وبل نابینایان د هیواد د نورو ادباو په سیر د زده کړو کار کولو حق لري او دولت مکلف دی چې د دوی د پوهې او فزیکی توان سره سم ورته د فعالیت اسانتیا برابر کړي. په جوړه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري وویل د قانون او د جمهوری ریاست د حکم سره سم یې د حرفیز د کړو د مرکزونو په هر دوره کې معلولینو او نابینایانو ته د شاملېدو حق ورکړی دی. افتخاری بوبل دوی د لوړو زده کړو له وزارت سره هم تفاهم نامه لري چې معلولینو او نابینایانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو کې د نابینایانو د لوړو زده کړو لپاره پلانونه ترتیب شوي او په وروستیو کلونو کې په عملي کولو لاس پوره شوی هم دی. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش آزادی رادیو ته وویل د لوړو زده کړو وزارت هڅې تیز کړي چې دا ستونزه په لږه موده کې هوار کړي.
در پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی پوهنځی به نام تعلیمات مسلکی هست.
د استاد برهان الدین ربانی په پوهنتون کې د مسلکی تعلیماتو په نامه پوهنځی شته. د دې پوهنځی د نابینایانو په ډیپارټمنټ کې اوس هم نابینایان لوړ زده کړې کوي او هڅې تیز شوي چې د نابینایانو لپاره د لوړو زده کړو اسانتیاوي په نورو پوهنتونونو کې هم برابرې شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخه اوس مهال سباند زرنا بنایان لدوی سره رجستر شوی چې زده کړو او کارمندونو ته پروګرامونه ترتیب شوی، خو خای په ټول هیواد کې د نابینایانو شمیر لدیر زرو هم زیات وی. کارپوهانو دولت ته پکار ده چې د هیواد د نابینایانو د تعلیم او کارمندنې لپاره د نړیوال ټولنې مالی او تخنیکی مرستې جلب کړي.
قدر منوریدونکو اوس هم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. په داسې حال کې چې روسیا وایي هیڅ کله به د اوکراین کریمیا سیمه پرې نه ږدي چې د اوکراین تر کنټرول لاندې بیرته راشي، اوکراین د کریمیا د بیرته ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو ستراتیژیو په لټه کې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د اوکراین دولت او د دې هیواد مدني ټولنه اوکراین ته د توري بهيري پر غاړه د کریمیا د ټاپو وزمي د بیرته راګرځولو ستراتیژي جوړوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشینکو د جمعې په ورځ له اوکراینی تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د دې هیواد بل کریمیا لاس ونخلي. د زیاته کړه چې اوکراین به د خپلو ملي ګټو د دفاع لپاره هر لار وکاروي. د کیف لخوا دا سختي خبرې له هغه وروسته وسوي چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګي لاوروف لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی و چې کریمیا د روسیې برخه ده. په کیف کې د نږدې خطیز د تحقیقاتی انسټیټیوټ رئیس ایهور سیملوس د ازادي رادیو مرکزی څنګه تویل دي چې په خطیز اوکران کې د روسیې په لاره جلاغشتونکو پر خلاف پروپاګند د اوکران د دولت تحلیلي کړي د کریمیا ستونزې ته لپام کولو څخه راګرځوي. د زیاته کړه
کریشتیا
وایم زه په دې باور نه یم چې کریمیا د قانون او محکمې له لارې بیرته راګرځول کېدای سي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ هیڅ هڅې ونه کړو. دا کار باید وسی. موږ باید ټول دلیلونه ووایو او د محکمې پریکړو ته غوږ ونیسو. موږ باید تر هرې هغې پروسې تیر نسو چې په پایله کې یې کریمیا بیرته راګرځول کېږي، خو زما په فکر دا به ګډو هڅو ته اړتیا ولري چې پکښې له قوت څخه د کار اخیستلو سیاسي او قانوني هڅې شاملې دي. خو یو روسی سیاسي سلاکار تانسلاو بلکوفسکی بیا وایي چې اوکراین باید پر خپل اوږدمهاله راتلونکي تمرکز وکړي. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې بلکوفسکی وویل دا څرګنده خبره ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به کریمیا اوکراین ته بیرته ورنکړي تر هغه وخته چې دی په قدرت کې وي. په دې هکله فکر کول بې ځایه دی، خو که ولادیمیر پوتین قدرت پرېږدي هم د روسیې خلک دې ته تیار نه دي چې خپله خاوره دې له لاسه ورکړي. موږ باید د دې پر ځای چې کریمیا بیرته اوکراین ته وګرځوو، دې سیمې ته د خپلواکې سیمې موقف ورکولو فکر وکړو. د یادونې وړ ده چې روسیه د اوکراین د ټاپو وزم د روان کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړ. د اوکراین په شمول د نړۍ ډیرو نورو هیوادونو د روسیې دغه عمل وغندي.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه درامه یو بل برخه درته اورو، او همدارس د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام